د مینې پیغام. خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونگ طول تا معلوم را چی خز دیر اکل مندی او خیاری تای پاک خزو لهم لکر سرو پشان حکمت او خیار تیاور کردی دا.
مونگا با صرف خبری تاری کو او که خپل اوریدون کتاو پروگرام هموناندی کو.
زما گران اوریدون کو رازای چی اس مونگ نوی امید پروگرامونو سلسله که یو کلشان پروگرام بورو.
السلام علیکم، نوی امید پروگرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زما ګرانو ملګرو، تاسو څنګه یې؟ موږ تاسو ته په خپل پروگرام کې هرکلی وایو. موږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او د خپلې کورنۍ سره به یو خوشحاله ژوند تیروئ.
زما ملګرو، زما د طرف نه سلامونه قبول کړئ. آیا تاسو چیرته دا خبره اورېدلې ده؟ پیسو سره مینه د بدۍ شروع ده.
کېدای شي چې تاسو دې اورېدو سره حیران شئ چی دا خبره په کلام مقدس کې لیکلې شوې ده.
بالکل، کلام مقدس موږ ته د پیسو په باره کې هم وایي او موږ دا یقین لرو چې دا خبره د ادبار لایق دي.
زما ملګرو، بعضې خلک خو د پیسو سره ډیره مینه کوي، ولې داسې نه ده؟ څه هغوی هر وخت صرف د دې په باره کې سوچ کوي چې څنګه به نورې پیسې ګټي، څنګه به پیسې جمع کوي او څنګه به دا خرچ کوي.
زما ملګرو، تاسو به داسې خلک هم پیژنئ، څوک چې د خپلو پیسو په باره کې خبرې کول نه غواړي، ځکه چې هغوی سره دومره زیاتې پیسې نه، او بیا دا مسله هغوی دپاره د پریشانۍ جوړه شي.
زما ملګرو، زه هم په داسې خلکو کې شامل یم. ما سره دومره پیسې نشته، خو دا خبره بالکل حقیقت ده چې د پیسو ګټلو او د حاصلولو دپاره ښې لارې موجودې دي. دا سلاری په کوم باندې چې خدای پاک خوشاليږي. زما ملګرو، په دې یو سو پروګرامونو کې به موږ تاسو سره د پیسو په باره کې خبرې اترې کوو. موږ به دې په باره کې خبرې اترې اورو چې د پیسو ګټلو ښې طریقې او بدې طریقې هم شته.
نو زما ملګرو، نن یو ځل بیا موږ سلیم خان رو شرکت کړی دی او موږ غواړو چې د ټولو ناول هغه نه د دې په باره کې یو سو خبرې اترې وورو. زما ملګرو، تاسو چرته مزای او مونږ سره اوسئ او دا پروگرام اورئ.
زما خوږو ملګرو، په دې دنیا کې مونږ اکثر د پیسو په حق لباندې ډیر ساورو. کچاري مونږ ریډیو اورو لکه څنګه چې اوس تاسو اورئ او خبرونه اورو، نو موږ به د هغه خلکو پاک له ډېرې خبرې اورو د چا چې ډېرې زیاتې ځمکې، کاروبارونه او ورسره ډېرې پیسې، او هغه په څه ناڅه طریقې سره په خپلو کاروبارونو کې خرچ کوي. یا کېدای شي موږ د هغه خلکو په باره کې هم واورو څوک چې خپلې پیسې غلطې طریقې سره استعمالوي او خپل کورونه او ځمکې یې په داسې کولو سره بایللې وي، ځکه چې هغې خپلې پیسې په غلطې طریقې سره استعمالوي. بهرحال، موږ ټولو ته د هغه خلکو په باره کې پته ده چاته چې پیسې ډېرې په اسانه ملاویږي، یعنی هغه خلک څوک چې کاروبارونه کوي، د هغې ډېر کورونه، د هغې ښې جامې، نوي نوي ګاډي اخلي. نو له دې نه موږ ته دا اندازه لګي چې دا خلک ډېرې پیسې ګټي.
سلیم خان ارورا، تاسو موږ ته دا وایئ چې خدای پاک په کلام مقدس کې د پیسو په هکله باندې څه فرمایلي دي او که نه؟
او د خدای پاک کلام موږ ته ډېر څه وایي. د خدای پاک کلام موږ له د پیسو د ګټلو، د پیسو د خرچ کولو او نورو خلکو له د پیسو د ورکولو په هکله ډیر عملی معلومات راکوي. زما ملګرو، کېدای شي چې تاسو اوس زموږ دا خبرې اورئ او تاسو سره ډیرې پیسې نه وي او تاسو مایوسه شئ، ځکه چې ژوند تیرول ستاسو لپاره ډیر ګران وي. او بعضې خلک داسې هم شته چې هغې روزانه د خپل ښار یا کلي په کوڅو کې د نورو خلکو د رحم په انتظار کې وي، یعنی هغی د نور خلکو منتظر وی او د هغی نه پیسې غواړي. خو زما ملګرو، زه تاسو له یقین درکوم چې خدای پاک ته ستاسو د حالاتو پته ده او هغه ستاسو خیال ساتي، او هغه نن تاسو ته د حوصلې نه ډکې خبرې کول غواړي. زما ملګرو، مالی خدای پاک موږ ته دا ښودنه کړې ده چې هغه موږ ټولو له پوهې راکړې ده. د پوهې نه زما مطلب دی چې موږ ټولو له د یو کار کولو دپاره خاص خاص نعمتونه یعنی تحفې راکړی شوي دي. ملګرو، دا سوچ مه کوئ چې دا هر څه د تعلیم سره راځي. نه، بالکل نه. زه له دې په باره کې خبرې نه کوم چې تاسو تعلیم کړی دی او که نه. او دا خبره رښتیا ده چې تعلیم یو ښه څیز دی، خو په تعلیم او پوهه کې فرق دی.
سلیم خان اروره، په تعلیم کې او په پوهه کې څه فرق دی؟ تاسو لږ موږ ته د دې وضاحت وکړئ.
هو، ما په دې دنیا کې ډیر هوښیار او هنرمند کسان دي چا چې تعلیم نه دی حاصل کړی. نو زما ملګرو، که چېرې تاسو تعلیم نه حاصل کړی، نو بالکل خفه کیږئ ما او مه مایوسه کیږئ. تاسو اوس هم یو داسې پټه پویا او هنر لرئ د کوم چې تاسو ته پته نشته، د څه په وسیله چې تاسو د خپلې کورنۍ دپاره ښې پیسې ګټلی شئ.
سلیم خان اروره، تاسو چې د کمې خبرې ذکر وکړو چې په تعلیمه خلک هم پوهه او هنر لري، نو هغه تر دې څنګه پته لګېدی شي؟
د خپل ذهانت او پوهې معلومولو دپاره یوه طریقه دا ده چې موږ دا وګورو چې موږ کوم کارونه کول خوښو. زه به د خپلو خویندو نه تپوس وکم. زما خویندو، ستاسو ګنډل خوښ دي؟ ستاسو بوټي کول خوښ دي؟ او دینه علاوه، زما ملګرو، ستاسو په پټو کې کار کول خوښ دي؟ کچره داسې، نو تاسو هم د دې سیزنو نه فایده ترلاسه کولی شئ او نورو له هم فایده ورکولی شئ. مثال په طور، زما یو ملګری دی او هغه ته د پیسو ډیر زیات ضرورت و، او د هغه څه کار روزګار نه و، خو هغه به هر وخت تصویرونه جوړول او خپل ځان دې سره مشغول کړو. نو بیا هغه داسې خلک پیدا کړل چا چې به د هغه نه دا تصویرونه اغستل. نو هغه خپل کاروبار هم داسې شروع کړ، تصویرونه به جوړول او دا به خرڅول او ښې پیسې به ګټلې. نو زما ملګرو، تاسو هم داسې کولی شئ. کیدای شي چې په تاسو کې هم دا خوبی موجود وي، خو کیدای شي چې تاسو اوس په خپل زړه کې دا سوچ کوئ چې تاسو چرته اوسیږئ، نو هلته هیڅ چاته هم د تصویرونو ضرورت نشته او نه څوک تصویرونه اخلي. یعنی تاسو چې کوم هنر لرئ، نو د هغې ستاسو په علاقه کې هیڅ ضرورت نشته. نو بیا هم تاسو حوصله مه بایلئ. تاسو کیدای شي چې ردی جوګئ چې یو داسې کار وکئ چې پیسې پہ اوګټئ او هغې دپاره ستاسو هم دا هنر په کار راشي. تاسو خپل ګیر چاپیر وګورئ، سوچ وکئ چې خلک داسې کم سیزونه اخلي چې په هغې کې تاسو دلچسپي اخلئ. کیدای شي چې تاسو بیا دا سوچ کوئ چې خلک خو ډیر څه اخلي او هر څه ښه دي، خو تاسو دا نه شئ کولی او نه دا خرڅولی شئ، ځکه چې تاسو ته دا نه ده معلومه چې دا به څنګه جوړوئ او څنګه به خرڅوئ. نو زه به استاستا د دې په هکله باندې یو څو عملي خبرې وکم. زما ملګرو، آیا ستاسو په کلي کې یا ستاسو په گاونډ کې داسې څوک شته چې هغه غواړي چې تاسو ته هغه کارونه وښایي کوم چې هغه کوي؟ ستاسو په کلي کې داسې څوک شته د چا کار چې ستاسو ډیر زیات خوښ وي او تاسو دا خواهش لرئ چې تاسو هم هغه کار زده کړئ؟ زما ملګرو، مونږ اکثر وینو چې مونږه ډیر کارونه د خپل مور او پلار نه زده کوو، د خپل نیانی که نه زده کوو، د خپل ورونو او رشتہ دارانو نه زده کوو. خو که ستاسو په کور کې داسې څوک نه وي چې تاسو تینه څه نه څه هنر زده کړئ یا تینه د څه چل زده کړئ، نو بیا تاسو په کلي کې د پیژنګلو یو هنرمند کس له ورشئ او هغه سره خبره وکړئ چې تاسو د هغه نه هغه هنر زده کړئ، تاسو د هغه شاګردي وکړئ. زما ملګرو، مونږ داسې قسمه تعلق ته استاذي او شاګردي وایو. ښودونکی کس استاذ دی او زده کوونکی کس شاګرد دی. خلکو د پخوا داسې په دې طریقه باندې زده کړه کړې ده، او دا د دواړو کسانو دپاره یو ډیره فایده منده طریقه ده. دې سره شاګرد ته هم لږ شان پیسې ملاویږي، او د دې نه علاوه هغه یو نوی هنر هم زده کوي، او دغه شان هغه د خپل استاذ یعنی د خپل مالک هم مرسته او مدد کوي. او زما ملګرو، دا یو ډیره ښه طریقه ده، او خدای پاک هم داسې کولو سره ډیر خوشحالیږي. د خدای پاک کلام مونږ ته فرمایي، څه چې هم تاسو کوئ نو په خوشحالۍ او په پوره طاقت سره کوئ.
سلیم خان اروره تاسو مونږ ته دا وایي لکه څنګه چې د پیسو ګټلو صحیح لار موجوده ده نو دغه شان د پیسو ګټلو غلطی لارې هم شته. نو سلیم خان اروره که چېرې ستاسو مرضی وي نو تاسو مونږ ته دې په باره کې یو څو خبرې نورې مو کوي.
ډیره ښه ده، ولې نه، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د پیسو ګټلو صحیح لار هم شته او غلطه لار هم شته. زما ملګرو، کېدای شي چې تاسو د پیسو ګټلو دپاره د غلطو طریقو په باره کې سوچ کوئ. په حقیقت کې بعضې وخت دې غلطو طریقو ته مونږ پیسې ګټل نشو ویلی، ځکه چې داسې کول ګناه ده. زه به راته د اولنی څیز ذکر وکم کوم چې زما ذهن ته راځي، او هغه غلا ده. او غلا په حقیقت کې دا ده کله چې یو څیز د بل چای او زه ورشم او هغه راواخلم بغیر د هغه د اجازت او د هغه د تپوس نه. عام طور باندې کله چې یو کس په اول ځل باندې غلا کوي نو د هغه ضمیر هغه ته ضرور دا وایي چې داسې کول غلط دي. خو زما ملګرو، هغه خپل ځان له دې ویلو سره تسلي ورکوي چې دې کس ته خو د دې ضرورت نشته، هغه سره خو ډېرې پیسې دي، هغه به ځان له بل واخلي. زما ملګرو، دا خبره زه ډېره په افسوس سره کوم چې بعضې خلک داسې هم شته چې هغه د خپلې کورنۍ او د خپلو ګاونډیانو نه هم غلا کوي. بعضې وخت خو زموږ په معاشره کې غلا دومره زیاته شي چې دا د پیسو ګټلو یوه حصه جوړه شي او خلک هم دا طریقې استعمالوي. زما ملګرو، ډیر خلک داسې دي چې غلا کوي، خو زما ملګرو داسې کول صحیح نه دي. خدای پاک فرمایي غلا مه کوئ. خدای پاک غواړي چې موږ په ایمانداری سره پیسې وګټو، او په دې کې زموږ فایده او حفاظت دی. که چېرې موږ په ایمانداری سره پیسې وګټو نو بیا به موږ سره هیڅ یاره نه چې دا به زموږ نه بل کس واخلي یا د دې دپاره به بل کس زموږ نه بدل اخلي او موږ له به تکلیف راکوي. زما ملګرو، د دې نه علاوه که چېرې موږ هغه کار وکړو کوم چې د خدای پاک په نظر کې صحیح وي نو هغه به ضرور موږ له د دې اجر راکوي. د غلا نه علاوه نور هم د پیسو ګټلو غلطې طریقې موجودې دي. تاسو ته داسې څه قسمه غلطې طریقې معلومې دي؟ یقینا چې داسې ډېرې طریقې شته کومې چې زموږ ذهن ته راځي. یو خبره خو پخه ده، داسې هره یو طریقه په کومه چې موږ د پیسو ګټلو دپاره خپل ځان له یا بل کس له تکلیف ورکوو نو هغه غلطه ده. زه به تاسو لا یو مثال درکم. کېدای شي چې تاسو د پیسو دومره خواهشمند یئ چې د دې حاصلولو دپاره هر قسمه کارونه کوئ. موږ اکثر په خپلو معاشرو کې وینو چې ډېرې ښځې داسې دي چې هغې صرف د پیسو او د دنیاوي څیزونو د لالچ دپاره خپل عزت او خپل حیا خرڅ کړي. هغې ښایسته جامې اچوي، ځان سینګاروي، خو دا صرف د نورو دپاره، او همدا د هغې د پیسو ګټلو یو طریقه جوړه شي. خو زما ملګرو، یاد ساتئ چې هغې د داسې قسمه پیسو ګټلو دپاره یو ډېر لوی قیمت ورکوي. هغې خپل عزت بایلي، خو په دې کې سړی هم شامل دي. هغې هم خپلې پیسې په غلطې طریقې سره استعمالوي، ځکه چې داسې کولو سره خدای پاک ډېر زیات ناراضه کیږي. نو زما ملګرو، کله چې زه د داسې قسمه خلکو پاک لبانې خبرې اترې اورم نو زما زړه ډېر زیات خفه کیږي، او زه د داسې خلکو دپاره په زړه کې ډېره زیاته همدردي لرم، او د خدای پاک نه دعا غواړم چې خدای پاک دې دا خلک د دې زلالت نه آزاد کړي. خدای پاک دې د دې تکلیف نه خلاص کړي، او خدای پاک دې د دې دا ګناهونه وبخي. خو زما ملګرو، یاد ساتئ که چېرې تاسو لا د ژوند په داسې حالاتو کې نه یې راغلي نو زه راته منت کوم چې کله هم داسې اونه کوي او نه داسې قسمه سه سوچ وکوي، ځکه چې دې سره به خدای پاک ستاسو نه ډېر زیات ناراضه شي. خدای پاک به ستاسو دپاره د پیسو ګټلو ډېرې ښې لارې پیدا کړي، په ځای د دې چې تاسو د پیسو ګټلو دپاره خرابه لار اختیار کوي او خپل عزت خرڅ کوي. نو زما ملګرو، دا یو څو خبرې زما په ذهن کې وي. زما یقین دی چې د دې نه به تاسو ډېر څه زده کړي، او کله چې موږ د پیسو پاک لبانې خبرې اترې کوو او چا سره ډېرې زیاتې پیسې نه وي نو زما یقین دی چې هغه خلک به ضرور مایوسه کیږي او افسوس به کوي چې هغې سره ولې دومره پیسې نشته. خو صرف او صرف په خدای پاک باندې یقین او بروسه ساتئ، هغه به ستاسو ټول ضرورتونه پوره کوي. او خدای پاک موږ ته د دې په باره کې خودل غواړي، ځکه چې خدای پاک زموږ د ژوند خیال ساتي. هغه غواړي چې موږ دې په ښه طریقې سره پیسې وګټو او په ښه طریقې سره دې دا استعمال کړو. نو زما ملګرو، تاسو زموږ دا پروګرامونه اورئ، ځکه چې په روانه هفته کې به موږ اورو چې موږ لا د خپلو پیسو په باره کې څنګه سوچ کول پکار دي. که تاسو په دې یقین کوئ او که نه، خو څنګه چې موږ د پیسو په باره کې سوچ کوو نو هم هاغه شان به بیا مونږ خپل پیسې ګټو او هاغه شان به خرج کوو. نو زما ملګرو اوس مال اجازه ترا کوي، خدای پاک دې تاسو له برکت درکې او خدای پاک دې تاسو مل وي. د خدای په امان.
زما ملګرو تاسو چرته داسې محسوس کړی دی چې تاسو خدای پاک هیر کړی یې؟ زما ملګرو تاسو چرته خدای پاک ته جړا او فریاد کړی دی او هغه ته ویلی دی چې خدایا زما مدد وکا، مونږ ته د لارښودنې ضرورت دی؟ زما ملګرو ما خو په خپل ژوند کې داسې کړی دی، خو تاسو ته پته ده چې بیا څه شوي دي؟ بعضې وخت زه په خدای پاک باندې دومره یقین نه کوم چې هغه به زما ضرورت پوره کړي، خو مونږ ټولو لا هر وخت دایز د کول پکار دی چې مونږ به څنګه په خدای پاک باندې یقین ساتو او صرف داغه نه به امید ساتو.
زما رونو او خویندو مونږ ټول دا خوښو چې منصوبې جوړې کو. په مونږ کې ډېر خلک داسې خوښي چې راتلونکي وخت د پاره منصوبې او مشورې وکړي. زما ملګرو زما خود عادت ته چې زه روزانه دا کوشش کوم چې کله ما خام شي نو زه در روانې ورځې د پاره منصوبې جوړوم چې سبا به څه سکوم، او زه بیا په ذهن کې ځان سره داسې سوچ کوم چې ما له څه سکول پکار دي، او کله چې د هغې په باره کې زه سوچونه وکم او بیا د ځان سره اندازه ولګومه چې دا کار به په دې وخت باندې کوم او داسې داسې بیې کوم، نو زه بیا په خیالونو کې دا ټول کارونه ختم کوم او اوده شم.
مونږ ټول دا خوښو چې د مستقبل د پاره منصوبې جوړې کړو. مونږ دا پیژندل غواړو چې په راتلونکي وخت کې به څه پیښیږي، خو د ټولو نه ښه کار مونږ دا کولی شو چې د راتلونکي وخت لپاره ښې منصوبې وکړو او خپل ژوند د دې منصوبو په مطابق تیر کړو. خو زما ملګرو یاد ساتئ، زمونږ منصوبې همیشه د خدای پاک د منصوبو په شان نه.
دې سره خو زما ذهن ته اسرائیلیان رالل چې په مصر کې اوسېدل. هغوی د کات په وجه باندې ډېره موده مخکې هلته تللي وو، خو کله چې د هغوی شمېر زیاتېدلو او طاقتور کېدل نو د مصر د بادشاه په زړه کې یاره پیدا شوه. کلام مقدس د هجرت په کتاب کې اولنی باب یولسم آیات کې فرمایي، مصریانو په اسرائیلیانو باندې مشران مقرر کړل چې په زور یې نه کار اغستو، خو چې هغوی ورباندې څومره ظلم زیاتې کولو نو دومره په وطن کې خورېدل. نو مصریانو ردی کار نورم سخت کو او د مصر بادشاه یو سخته منصوبه جوړه کا،
او هغه منصوبه دا وه، هغه عبرانو دایانو ته وویل چې کله تاسو د عبرانیانو ښځو د بچی د پیدا کېدو په وخت د هغې مدد کوئ، نو که هغه پیدا کېدونکی زوی وي نو وی وجنئ، خو که هغه لور وي نو ژوندی یې پرېږدئ. او ورپسې آیات فرمایي چې دایانې د خدای نه یریدي او د بادشاه حکم یې ونه منلو او هغه نران ماشومان ژوندي پریښودل.
او دا د هغوی یوه ډیره لویه بهادری وه، ځکه چې هغوی د بادشاه د نافرمانۍ کولو په وجه قتل کېدیم شوې. نو بادشاه د یڼې راوغوښتې او د هغوی نه تپوس وکړو، دا تاسو ولې داسې کوئ؟ د یڼو فرعون له جواب ورکو، عبرانۍ ښځې د مصریانو ښځو په شانتی نه دي، د دوی په اسانۍ سره بچی پیدا کیږي او هلته زموږ د رسیدو نه مخکې د دې ماشومان پیدا کیږي.
نو زما ملګرو خدای پاک د دېونو سره خو، او اسرائیلیان زیاتې دل او طاقتور شول. نو راځئ چې وورو چې د فرعون بچا پځې د خدای پاک تابعداري کولو سره سو شول. دېنې د خدای پاک نه یری دي، نو خدای پاک دا غي سره خو او دا غي کورونه ودان کړل.
زما ملګرو وګورئ کنه، فرعون منسوبې جوړې کی، خو د خدای پاک منصوبې د هغې نه لوی وي. نو فرعون په غوسه او یره کې خپلو خلکو له حکم ورکو، وی ویل د عبرانیانو هر یو پیدا شوی بچی راوړی او د نیل دریاب کې وغورځوئ، خو جینکۍ به ژوندی پرېږدئ. زما ملګرو که چېرې تاسو عبرانۍ ښځې وئ، نو د خپل ماشوم د پیدا کېدو د انتظار په باره کې لږ سوچ وکئ. تاسو په دې باندې حیران وئ چې ستاسو پیدا کېدونکی ماشوم به ستاسو کور ته خوشحالي راوړي او که خفګان.
او بیا د دې نه پس په کلام مقدس کې د هجرت د سپارې په دویم باب او دویم آیات کې ویلې شوي دي، د یوې عبرانۍ ښځې یو زوی پیدا شو. هغې ولیدل چې دا ښه ښکلی ماشوم و، نو هغې دا درې میاشتې پټو ساتلو. زما یقین دی چې دا به ډیر ګران کار و. څه وخت چې به هم دې ماشوم جړل نو د مور په زړه کې به د هغه د ژوند لپاره یره پیدا کېده.
او په دې کیسه کې زما دا حصه خو ډیره زیاته خوښه ده. او بیا ورپسې یاد کې لیکلي دي چې کله هغې دا ماشوم نور نشو پټولې، هغې د لوښو نه جوړه شوې یو ټوکرۍ راواغسته او په دې باندې یې تارکولو لګول چې اوبه پکې دننه نه ځي. هغې ماشوم په دې کې کینولو او دا یې بیا د دریاب په غاړه په لوښو کې کیښوده.
نو زما ملګرو، زما سوال دا دی چې هغې ولې داسې وکړه؟ دا هغې څه منصوبه وه؟ هغې د څه امید لرلو؟ د هغې په خیال هغه ته به خوراک ته چېرته نه میلاوېدو؟ آیا هغې دا سوچ کولو چې دا ټوکرۍ به په هغه اوبو کې وي؟ او دا امید ساتلو چې یو ماشوم به په دې کې محفوظ وي؟ هغې به څه سوچ کولو او د هغې په زړه کې به څه احساسات وو کله چې دا ماشوم په ټوکرۍ کې کېښودو او دا یې بند کا او په اوبو کې پرېښوده؟
زما ملګرو، یقینا چې هغې به د خپل ځان سره ډېر زیات جړلی وي. خو زما ملګرو، دا کیسه دلته کې په یو ډېر ښکلي انداز سره بدله شوه، ځکه که د مور په زړه کې هر قسمه منصوبه وه، خو خدای پاک د هغې نه یوه لویه منصوبه لرله. د دې نه پسته کلام مقدس فرمایي چې د هغه ماشوم خور مریم هلته لږه لرې ولاړه وه او کتلې چې هغه ماشوم سره به څه کېږي.
نو زما ملګرو، بیا د فرعون لور د دریاب غاړې ته لمبلو له راغه. زما یقین دی چې په محل کې به هغې د پاره د لامبلو یو ښایسته ځای موجود و. خو په دې ورځ او په دې وخت هغې غوښتل چې د نیل دریاب ته لاړه شي. بالکل مالته چېرته چې وړه ټوکرۍ د لوحې په منځ کې پرته وه، نو ناصافي هغې د لوحې په منځ کې هغه ټوکرۍ ولیده او یو خدمتګار یې ورولېږله چې راوړي.
ملګرو، لږ سوچ وکئ، د هغه ماشوم خور دا هر څه لیدل، د هغې ورکوټی زړه به په ټوپونو شوی، هغې به په خپله خوله باندې لاسې خیوي او بالکل بې جړا نه وي کړي. او په حقیقت کې هم داسې وشو. د فرعون لور د چا پلار چې دا اعلان کړی و چې ټول عبرانیان ماشومان دې ووژلی شي، نو هغې دا ټوکرۍ کولو کا او یو ماشوم یې ولیدو. هغه جړل او د هغې ورباندې زړه وسوځېدو. کله چې هغه ماشوم ته وکتل، نو هغې ته هم هغه وخت معلومه شوه چې دا ماشوم عبرانی دی. د هغه ماشوم خور مریم یوه ډېره تکړه جینۍ وه، ځکه چې کله هغې دا هر څه ولیدل نو هغه ډېره په زړورتیا سره لاړه او د شهزادګۍ ته پوس وکړو. زه یو عبرانۍ ښځه راوغواړم څه چې دې ماشوم له تې ورکي.
زما ملګرو، څومره خاص سوال دی. هغې دا ونه ویل چې زه به لاړه شم او د دې ماشوم مور به راولم، خو یقینا چې د هغې په ذهن کې عمده و. نو د فرعون لور جواب ورکو، آو لاړه شه. کلام مقدس موږ ته فرمایي هغه جینۍ لاړه او د ماشوم خپله مور یې راوسته. د فرعون لور دې ښځې ته ووي، دا ماشوم واخله او زما د پاره تې ورکوه او زه به تاله مزدوري درکوم.
ته به ماله مزدوري راکې؟ زه به د خپل ماشوم ستا د پاره خیال ساتم. نه، هغه مور شهزادګۍ ته داسې ونه ویل، بلکې هغې ته په خپل زړه کې ډېره زیاته خوشحالي میلو شوه. ته کم ماشوم په باره کې چې هغې سوچ کولو چې بیا به قلم تیور نه کی او نه بیا وویني، نو د هغه د خیال ساتلو د پاره هغې له پیسې هم ورکړې شوې او هغې واپس خپل کور ته راوستو. زما ملګرو، کله چې هغې دا ماشوم په اوبو کې کېښودې و، نو د هغې په ذهن کې به خامه خاصه منصوبې وې. خو د خدای پاک منصوبه د هغې د خیالونو او د هغې د سوچونو نه ډېره لویه وه.
زما ملګرو، هغې ماشوم یوړو او غلې تې ورکو. کله چې دا ماشوم لږ لوی شو، نو هغې دا ماشوم د باچا لور له ورکو او د باچا لور ماشوم خپل زوی جوړ کو. هغې د ځان سره وویل، دا ما د اوبو نه راویستې دی، نو موسی نوم یې ورباندې کېښودو. او موسی یو عبرانی هلک چاله چې د فرعون د منصوبې په مطابق په نیل دریاب کې ډوبېدل پکارو، نو هغه د دریاب نه راوویستلی شو او په حقیقت کې د فرعون نوسی جوړ شو. او زما یقین دی چې هغه به ورسره مینم کولا لکه څنګه چې ورسره لور مینه کولا.
زما ملګرو، دې ماشوم لا لکه د عبرانی په تور باندې لوېدل پکار وو. خدای پاک د موسی د پاره لوی منصوبې لرلې او ډېر کلونه پس هغه له د اسرائیلیانو رهنمایي کول وو چې هغوی د مصر د وطن نه وباسي او د غلامۍ نه آزاد کړي، چې د ډیرو کلونو داسې غلامان وو.
زما ملګرو، د ستاسو د خپل ژوند لپاره څه منصوبې دي؟ تاسو د خپلو بچو لپاره څه منصوبې لرئ؟ که چېرې تاسو دا منصوبې قادر مطلق خدای پاک له ورکئ، چا چې موږ ټول پیدا کړي یو او زموږ خیال ساتي، چا چې عیسی مسیح زموږ د خاطره مرګ دپاره راواستولو، چاته چې دا معلومه ده چې زموږ په ژوند کې به څه کوي او زموږ د بچو په ژوند کې به څه کوي، نو بیا موږ کامیابی حاصلو.
د خدای پاک منصوبې زموږ د منصوبو نه ډېرې لوی دي. هغه ستاسو دپاره ډېرې خاص منصوبې لري. آیا تاسو په هغه باندې یقین ساتئ چې هغه ستاسو ژوند دپاره کمې منصوبې لري؟ نو هغه به پوره کوي. نو زما ملګرو، راځئ چې ټول په شریکه سره دعا وکړو او د داسې کولو دپاره د خدای پاک نه دعا وغواړو. خوږه خدایه، موږ ستا شکر کوو چې تا موږ پیدا کړو او ته موږ سره ډېره مینه کې او زموږ د ژوند دپاره ښې منصوبې لرې. خدایه پاکه، زموږ مدد وکړه چې موږ صرف په تا باندې یقین وساتو او ته زموږ په ژوند کې خپلې منصوبې پوره کړې. خدایه پاکه، تا ته دا ځل نه واخله، تر اخیره پورې پته ده او موږ خپل ژوند ستا لاسونو ته سپارو. سم چې ستا مرضي وي، نو هم هغه شان زموږ ژوند جوړ کړه. دا ټوله دعا ستا په پاک نوم کې غواړم. آمین.
آمین.
زما خوږو او مینوالو اوریدونکو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا پروګرام واورید او لږ وخت موږ سره یو ځای تیر کړ. خو د اجازت غوښتو نه مخکې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر خپل ځان سره لیکلی شئ. په دې نمبر به تاسو موږ سره رابطه کوئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00159 4 1 1 0 4. یعنی 00157947771074. تاسو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه. خو که چېرې تاسو دا پروګرام یا زموږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اورېدل غواړئ، نو تاسو زموږ دې ویبسایټ ته لاړ شئ. زموږ د ویبسایټ پته دا ده www.pushtoradio.org. او زما خوږو ملګرو، په دې ویب سایټ باندې به تاسو ته زموږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحاني سندرې او د لوستلو لپاره ښایسته کتابونه هم ملاویږي. زما امید دی چې تاسو به دینه ډیره مزه واخلئ او ډیر څه به ته د خپل ژوند لپاره حاصل کړئ.
ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی. موږ امید لرو چې دا پروګرام به تاسو اوریدلی او د تاسو به ډیر زیات خوښ شوی.
نو تر راتلونکي هفتې پورې موږ تاسو نه اجازه غواړو. دیم خاط او آباد لره. د الله پامان.
د الله پامان.